درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا شیبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه یوې پولیسي شکایت څیړل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي اوري. لومړی به د دې سات خبرونه صفي الله ستانکزی واوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو د بدخشان په دروازو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي او یوې ایرانۍ میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبره د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نه دی موجود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد دغه خبره په هغه ټویټ کې کړې چې د سولې د یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا د سرپرست عبدالباقي امین د وژل کېدو په تړاو یې لیکلی. ښاغلي خلیلزاد عبدالباقي امین سولې ته یو ژمن شخص بللی او زیاته کړې ده امین ته به مناسب درناوی دا وي چې دواړه خواوې تاوتریخوالی سملاسي راکم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په څلورو ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. د شاهین د 209 شاهین قلعه اردو په اعلامیه کې نن راغلي افغان پوځیانو په بلخ، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د طالبانو بریدونه ځواب کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قلعه اردو ویاند حنیف رضایی په دې اړه ویلي:
په تیرو څلوربیش ساعتونو کې د 209 شاهین قل اردو د مسؤلیت په ساحه کې د عبدالفتاح او قافی او ملا کریم په نوم د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په شمول 25 طالبان وژل شوي، شپږ ویشت نور یې هم ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغو ادعاو په اړه چې ګواکې هغوی ته یې دومره درنه مرګ ژوبله اړولې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بدخشان د دروازو په دوو ولسوالۍ کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي. دا خبر د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمی عبدیار نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل طالبانو په مایمي او شکۍ ولسوالیو کې د هغو 200 نجونو مخه ونیوله چې د کانکور ازموینې ته نومونه لیکلي وو. په بدخشان کې کانکور پرون پیل شوی او تر شنبې دوام کوي. د بدخشان د پوهنې رئیس وویل له کانکوره پاتې شویو نجونو ته به وروسته په متفرقه ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې په بدخشان کې نجونې کانکور ته نه دي پریښي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت سملاسي اور باندې اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم فایز السراج جمعه په یوه آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته یې امر کړی چې اور بند وکړي. فایز زیاته کړه کال ته به ولسمشري ټاکنې هم ترسره شي. صدر اعظم ویلي د دغه کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قوماندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیسته او د ملیشه قوماندان خلیفه قاسم بلحفتر د کمپاین مخه ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې مصر، روسیه او متحده عرب امارات د هفتر ملاتړي دي. خلیفه هفتر چې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون کړی تر اوسه د اوربند په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خلیفه هفتر د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي قومندانو چې ورسره چاپ شو او په 2011 کال کې د معمر تر وژل کېدو وروسته بیرته هیواد ته ستون شو چې تر اوسه د واک د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل ننګه وکړه. پومپیو پرون په نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان مقر ته ورغلی و او امنیت شورا ته یو لیک وسپاره. امنیت شورا ته په لیک کې پومپیو غوښتي چې ایران په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او باید بیا بندیزونه پرې ولګول شي. د روسي د اپوزيشن مشر الکسي ناوالني کو ماته تللې ده. ناوالني وایاند کی رايار مشنن په خپل ټوټر د خبره لیکلې ده. الکسي ناوالني پرون پنځمبه د سایبریا په ورختون کې د احتمالي مسمومیت په خاطر بستر شو. کی رايار مش زیاته کړې ناوالني په اجل څنګه کې ده، هغه څنګه چې دی ویلي اوسې پوزي باندې خپل کړې او ګڼ اسکر پرې څارنه کوي. خو د بریتانیا ګاردن ورسپانی د هغه ډاکټر په حواله چې الکسي ناوالني ته درملنې لاندې نیولې لیکلي، د الکسي ناوالني وضعیت خنه ده. څلور څلوېښت کلن ناوالني د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی او په حکومت کې د فساد ضد پراخ لاریونونه هم ترسره کړي. ناوالني په تیرو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او په ولسمشریزو ټاکنو کې کاندیدېدی ته نه دی پرېښودل شوی. او یوې ایرانی میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د کراچ ښار په یو روغتون کې وړمه ورځ یوې ښځې شپږ بچیان راوړل چې درې هلکان او درې نجونې دي. ماشومان او مور یې ټول ژوندي او وضعه یې ښه بلل شوې. د دغو ماشومانو پلار سلیمان طلبي ایرب نیوز ته ویلي چې بې وزله دی او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
با توجه به این که من خودم مستظرم
کرای کور که اوسم مالی توان نلرم، لاو حکومت غوارم چه را سرم رست وکلی.
ایرب نیوز د ډاکټرانو په حواله هم ویلی چه ماشومان لکس کمزوری دی او چه وقت با پروختون که پاتیوی.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل.
د روانې خبرونې په دوام کې اورئ. د کورنیو چارو وزارت د هغې پولیس افسر پر شکایت څېړنه کوي چې وایي له جنسي نظره ځورول شوې. په اروزګان کې خبریالان د انټرنیټ د کموالي څخه شکایت کوي. په کونړ کې د هغه محصل کیسه دراورو چې له ماشومتوبه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په اروپا کې د کورونا وبا پیښې یو وار بیا په ډېرېدو دي.
زمو شخلا آزادی رادیو آوری ساعت 4 بجه و 2 دقیقه شوه. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي په کابل کې د یوې پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنې کیږي. ښاغلی اندرابی آزادی رادیو ته وویل د دې ښځې له لورې شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده او باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکوونکې فاطمې احمدي ادعا وکړه چې په خپله امنیتي حوزه کې د یو شمېر مسؤلانو له لورې ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
د کابل د نهم امنیتي حوزې د کشف برخې کارمند فاطمه احمدي تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یوې ویډیو لاره ادعا وکړه چې د دې حوزې یو شمیر منسوبین ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدي دا کړه چې د نهم امنیتي حوزې یو شمیر مامورینو لدې نامشروع غوښتنې کړې دي. نوموړي وایي په دې اړه څو ځله اړوند ادارو ته خپل غږ رسولی خو چای غږ نه دی اوریدلی. دا ویلی هغه وروسته چې دغه خبرې وشوې د زمري میاشتې شپږمه نیټه وه چې مدیر صاحب لمانه نامشروع غوښتنه وکړه او ما د ری میشت په دوبیشتمه نیټه د جنایي جرمونو تحقیقاتو ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای ونه نیوه. د فاطمې په څیر ډیر خزینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیسو پولیکو کې دندې پر مخ وړي. موږ هڅه وکړه چې د لا ډیرو معلوماتو لپاره له هغلې فاطمې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي په خپل ټویټر د موضوع په اشاره سره لیکلي چې د یو شمیر پولیسو د فراغت په ورځ یوې خزینه پولیس له خپلې دندې استعفا کړې، د هویت کارت یې سوځولی او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي لیکلي چې دا یوه ستره ستونزه ده او ښکیل کسان باید په عام حضر کې تر پوښتنې لاندې راشي تر څو نورو ته عبرت وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره یې خپلې هڅې پیل کړي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډېره مهمه ده. د ویز ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډېره مهمه ده. په دې اړه خپلې څېړنې کوو. یو شمېر مسایل شته چې له ښځې سره هم باید خبرې وشي خو له بده مرغه ټلیفونونه یې بند دي. د افغان پولیسو لولورې دا لومړنۍ ادانه ده. له دې وړاندې هم ورته اداګانې د یو شمېر ښځینه پولیسو لولورې اړوند ادارو ته شوې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د ښځینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د اغلې فاطمه لولورې دغه ادا په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو هڅې روانې دي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 6000 نورې ښځینه پولیسې ور اضافه شي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې نه یوازې د انټرنیټ بیه لوړه ده، بلکې کیفیت هم ډیر ټیټ دی. د دوی په وینا په دغه ولایت کې د 1 GB انټرنیټ بیه 1500 افغانۍ ده. د اترا د ادارې مسؤلان هم دا مني، خو وایي لامل ناامني ده او د فعالیتو په برخه کې باید خلک ورسره همکاري وکړي. په دې اړه نور حال له اورزګان د آزادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
یسان لا ولسمال په اورزګان ولایت کې یو سیمیز خبريال دی. دی وای کڅه هم په راپور لیکلو بوخ دی، خو وای سوچ او فکر د انټرنیټ سره دی. ولسمال ازادي راډیو ته ویل چې د راپور په جوړولو پسې دومره وخت نه تیروي لکه څنګه چې د انټرنیټ په پیدا کولو پسې وخت تیروي، او په دې لاټه کې وی چې راپور به دفتر ته څنګه ولېږي او انټرنیټ به د کومه کړي.
د ریپورت په جوړولو دومره نه یو ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، ځکه یو ورځ که په ریپورت مواد موږ ټولو یوازې فکر دی ته چې څنګه به موږ لیږو را ټول، خو به کو دا هم په خپل واس کې دي. اما انټرنیټ چې نه بیا به څه کوو، په ډیر مشکل سره کله چې موږ ادارې ته ورځو، دولتي ادارې ممکن پراغو موږ داسې ریپورتونه لیکلي وي چې هغوی د پاره مثلا دوی د پاره ښه نه وي، منفي ریپورټونه وي، هغوی موږ ته انټرنیټ بیخي په لاس نه راکوي، وایي نسته، بېلابېلې بهنې راته لټوي. له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه کوي چې دغه د ولس پر خوله خپل لاس ایښودل دي او د هغوی غږ بندول دي. که پر یو ملکي سړی انټرنیټ باندې خو مشکل نشته، اما که پر موږ انټرنیټ باندې د ولس ستونزې دلته ګره ډم پاتېږي.
ولسمال ازادي راډیو ته وویل ځکه اداره په اداره په انټرنیټ پسې ګرځي چې په دغه ولایت کې د تیرو 4 کلونو راهیسې د هیڅ مخابراتي شبکې انټرنیټ کار نه کوي، او که د یو شمېر دی کوي هم خو هغه 2G دی او صرف په نوم انټرنیټ دی چې بغیر د فیسبوک له مسنجر څخه بله ګټه ترې نه اخیستل کیږي. اوس مهال د دغه ولایت خلک د سټلایټ د انټرنیټ څخه کار اخلي چې خلک د لوړ قیمت څخه سر هم ټکوي، او تر څنګه خلک مجبور دي چې یوازې په نیټ کې پی کې ورڅخه ګټه واخلي. د غرمې 12 بجې دي، تر 12 زیات ځوانان او یا هم دولتي مامورین په ترینکوټ ښار کې د هیواد نیټ کې په مخې ته ولاړ دي چې د دکان دروازه یې هم تړلې ده او دوی سره لمر ته ولاړ او ناست دي او انټرنیټ کاروي. نکی بولا چې د یادو کسانو لړلې دي او نکی بولا چې د یادو کسانو لړلې دي شکایت کوي او وایي چې د نیټ کې په مسولین یو واجب انټرنیټ په 1500 افغانۍ ورکوي، او دغه واجب انټرنیټ دوا او یا هم 3 ساعته دوام نه کوي. خو د نیټ کې پی مسولین بیا د انټرنیټ لوړ قیمت سټلایټ یادوي. د هیواد نیټ کې پی مسول سید ولی ازادي راوړي ته داسې وویل.
نو غرس لامل هم دا غدي چې نن لري فایبر غلي دی روزګان ته، او نه هم د شبکې کم لینک راغلي دی. دا هغه مشکلې دا انټرنیټ چې دا یې بیا نه اخلي، دا د سټلایټ نه اخلي. څه سټلایټ نه چې کوم انټرنیټ اخلي تیږي هغه اتمن قیمتوي.
د مخابراتي شبکو مسولین د انټرنیټ د خدماتو د غیر پالکې دوه پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي او وایي چې وسلوال طالبانو یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ترای دارو مسولین هم د منی چې په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدماتو نه غیر فعال دي، او په دغه ولایت کې خلک د سټلایټ له انټرنیټ کار اخلي چې قیمت هم لوړ دي. په افغانستان کې د ترا د ادارې ویان سید شینواری ازادي راوړي ته ویل چې په دغه ولایت کې د انټرنیټ د نشټوالي او لوړ قیمت لامل نامنیده.
نو موږ راتلون کې کال کې هم پلان لرو چې ارزګان ته نوري فایبر ورسول شي او هغه د مایکروویوز د لارې نه چې موږ انټرنیټ هلته خلکو ته رسول غوښتل نو اته سایټونه زموږ بیا بیا سوځول شي. اوس د نام نه پر وړاندې موږ څه کولی شو؟ تاسو موږ سره په خپله راته وایاست. موږ سره که امنیتي وضعیت کې همکاري وشي موږ د ټولو لوریو نه دغه خواست کوو چې دا وطن ډېر ځل لیدلی دی. دا اوس د ارزګان د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ده. ټول مخابراتي شرکتونه همدانن هم کولای شي چې هلته انټرنیټي خدمات دغه کې فعال کړي، مګر د دوی پر وړاندې تر ټولو غټه ستونزه امنیت دی. نو ښه خبره دا ده چې د سیمې خلک، وسلوالې ډلې او ځایي امنیتي مسؤولان موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، موږ ته زمینه برابره کړي چې موږ مخابراتي زیربناوې هلته ورغوو، هلته په پیاوړتیا باندې کار وکړو او خلکو ته خدمات برابر کړو.
د ارزګان د مخابراتو یا ترا د ادارې د معلوماتو له مخې د دغه ولایت د خاص ارزګان چوریا او چرچنو ولسوالۍ ترڅنګ په ټولو هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، له تیرو څلورو کلونو راهیسې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
و هم اوریدل چې په ارزګان کې د انټرنیټ هم بیه لوړه ده او همه کیفیت خراب دی. همدا شیبه د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د اما اړیکو او مطبوعاتو رئیس ښاغلی سعید شینواری د ټلیفون له لارې را سره دی. شینواری صاحب، تاسو تر کله وایم د ارزګان په راپور کې مو تاسو خبرې واوریدلې چې امنیت د دې سبب شوی دی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شرکتونو کار ورو وي او انټرنیټ بیه لوړه وي او کیفیت یې ښه نه وي، لیکن دا شکایت یوازې په ارزګان پورې محدود نه دی، د افغانستان په ټولو سیمو کې خلک شکایت لري چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی. دلیل څه دی؟
ډیره مننه څروان صاحب، تاسو ته او ستاسو د ازادي راډیو زلال نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا دا ستونزه یوازې د ارزګان پورې مربوط نه ده، بلکې ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې وخت نا وخت دا شکایتونه موږ ته هم رسیږي او داسې نه ده چې موږ باندې غوږونه کاڼه کړي اوسي چې د انټرنیټ خدمات او همدارز مخابراتي خدمات وخت نا وخت د قطع وصل سره مخ کیږي. او غټه ستونزه په ټول افغانستان کې زمونږ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ناامني ده. کله چې په یو هیواد کې ناامني اوسي هلته نه پل پلچک خوندي اوسي، نه پکې ښوونځی خوندي اوسي، نه پکې روغتون خوندي اوسي، نو هلته بیا د مخابراتي سکتور لپاره تر ټولو بده دا ده چې وسلوالې ډلې داسې انګېري چې ګواکې مخابراتي سکتور موږ لپاره چې په کوم ځای کې اوسو په ناګاوي زموږ اوسي هغه موږ لپاره په خطر کې اچي. نو همدې وجه نه په افغانستان کې زموږ دا اوس هم د 15 تر د 10 سلنه پورې خدمات د 30 ساعتونو په مختلفو مودو کې کلچېته چې د سار نه تر د غرمې پورې، چېرته غرمې نه تر د ماښام پورې، چېرته د شپې نه تر ساره پورې مخابراتي خدمات قطع پاتې کیږي. نو هغه لوی ستونزه همدا ده چې وسلوالو ډلو لخوا نه زموږ د مخابراتي سکتور
په خو د انټرنیټي یا مخابراتي خدماتو د قطع کېدو دلیل کېدای شي، لیکن ستاسو ادارې په ځلونو د بیو خبره کړې ده چې بیې بټیټیږي. د گاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دی، ولې کدی هغوی حتی کمیدای نشي تر یوه حد پورې چې خلک وکړی شي چې د انټرنیټ لا ډیر استفاده وکړي، داسې یو حتی قیمتونه نشي رسولی؟
څاروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په لومړیو کې د ای وی ټلیفوني مکالمې فی دقه بیه 15 افغانۍ و بیا 10 تر راښکته شوه. تر اوسه پورې چې ای وی افغانۍ او 2 افغانۍ تر راښکته شوې ده خامخا به یو څه شوي اوسي. د انټرنیټ بیه فی جی بی چې ده $100 نه لوړه وه، اوس چې ده ډېره راښکته شوې ده. ما پرون یو اعلان ولیده چې یو جی بی انټرنیټ په 500 افغانۍ باندې حتی یو شبکه ورکوي. داسې ده چې موږ دې ته ناست نه یو چې واقعي همدا کفایت کوي. د ګاونډي هیوادونو سره که افغانستان پرتله کېږي دا ډېره دردونکې ده. ګاونډي هیوادونه څوک دي؟ خو پاکستان دی او هندوستان دی. هلته په هندوستان کې ما پرون یو معلومات ولیدل چې 6.6 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په پاکستان کې 6.2 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې بیا دغه شمېره ډېره حیرانوونکې حد ته کمه ده،
ځکه چې بیل وړه ده
انټرنیټ کاروي.
بای لوړ نه ده بای خبره ده چې د بای لویس زداده چې موږ په افغانستان کې په پاکستان او په هند کې تر اوسه پورې چا یو مخابراتي پای نه ده لزولې
بل دا هم د درد وړ دی لکن یو بل مسله چې شینوار صاحب ځین خلک ورته ګوته نیسي هغه وای چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونه نه غواړي چې د انټرنیټ بای ټیټ شي ځکه چې بیا خلک به له موبایل ټلیفون نه کم استفاده کوي انټرنیټ خو د اسانتیا هم لري چې خلک دی واتس اپ نورو اپونو لاري له بل سره خبري وکي
دا سیمه دا سروان چې بیا خو هم ګټه مخابراتي شرکتونو ته کله چې څوک انټرنیټ کوي او څوک مخابراتي خدمات کوي دواړو ګټه چې دا شبکو ته دا سیمه دا هغه دی کولای چې په انټرنیټي برخه کې ډیره سنتي او رامنځته کې ډیره پنګونه او کې پاري ګټه تر لاسه کیږي دا خبره نه ده ما یو خبرې ته پوره مکمل من نه کړو غواړم چې اشاره وکړو کوم په پاکستان او په هند کې په تیرو لسو کلونو کې یو مخابراتي دستګاه یو مخابراتي سایت نه تخریب شوی حالدا چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې زر ځانی مخابراتي سایتونه تخریب شوی دي په یو سایت باندې $100,000 کم تر کم مصرف راځي دروان چې دړي تر دوون کې د چې په تیر یو سره یو د لسم کال کې یو سره 15 مخابراتي سایتونه په افغانستان کې بیا تخریب شوی دي او ډیر کم یم که حساب کو د $1,000,000 پورې مخابراتي سکتور ته تاوان رسیدلی دی موږ له همدا چې نه د چې مخابراتي شرکتونه هم د تناسب چې خلکو نه وینه وڅخي یا موږ هم د ته پننداره یو موږ به توای چې د خلکو ته اسانتیا برابر کړي هر شی به ورسره ناس له هر شی به تاسو به او وی چې دا اوس هم په افغانستان کې تاوان کروانی که چه سه مخابراتی خدمات پروران بان دی امنیتی سنون دی کمیشی
ډیر زیات مننه کور ودان ښاغلی سعید شینواری د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس ښاغلی شینواری امنیتي ستونزې د مخابراتي کمپنیو د سایټونو او انتنونو د تخریب د مخابراتي برخې د کیفیت کمزورتیا او دغه راز د بایو د لوړېدا دلیل وباله
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ابو بکر هغه هلک دی چې له ماشومتوبه د خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده، خو ځان یې تر پوهنتونه پورې رسولی دی. د چې د کونړ په مرکز اسعدآباد کې اوسي، وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو مخکې دکاندارانو ته لیوی چینی پاکی او بوری او لحق ورست درس دزی. ابو بکروی په کار کولو که شرم نشته، خو نورو ته لاس نیول ده انسان عزت و غرور لمنزوری. ده دی موضوع پاره لکنره ده روح الله انوری راپور.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. د یوی بوشکی اوبو په سر لس افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
کور ما ته را په غاړه یو ساری کې راځ دا کولر را وړو د هغې نه وروسته چې بیا زو پوهنتون ته مزات نیمو بجو پورې سل یو نیم سل روپۍ کېږي. دغې نه دا پچې دی سې نه کېږي، دا هم ډېر په سختو باندې کېږي. زه ډېر پر کوټیوالې راوتې یم، تم نه هم کال مې روان دی.
د یو پلار یو مور شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي. ده ته د شاکه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وایي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه رارسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم، ساری کې به مې کار کوو، بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پوهنتون لومړی سنف کې مدویم سمستر مې دی، زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پوهنتون نه په ښه درجه فارغه کړي او الله پاک راته یو ښه وظیفه راکړي چې دې سخت او دې دغه چې هغه بدله مات الله پاک راکی
د په هر تور تم پسې درنه پتمه ده او وای د خژون په هيله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي رادیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ وښکته کول. په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سره لدی چې په اروپایي هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د ښارونو او کاروبارونو بیا تړنې ته اړتیا نه بریشي. دغه سازمان کې د اروپا د څانګې مشر هانس کلوګه ویلي چې د نړۍ په کچه ځینو لومړنیو اقداماتو او مخامخ اضافي ګامونو د ویروس د تاوجن کېدو وضعیت کابو کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع راپور چمتو کړی دی چې غټکی اسدالله لودین اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان مسؤولان وایي په اروپا کې کرونا ویروس کابو کېدلی شي او دغلته باید اقتصادي او تعلیمي چارې دوام پیدا کړي. ایتالیا، فرانسا، اسپانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې د ویروس کچه پکې په زیاتېدو ده. ایتالیا پرون د اگست 6 د کرونا ویروس 845 پی حساب کړي چې دا له تیرې مې میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي. فرانسې هم تازه په کرونا ویروس د 4200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. اسپانیا کې بیا د پیښو ورځنی شمیر تر فرانسې او جرمني هم ډیر دی. هلته پرون 1200 پیښې ثبت شوې. د نړۍ په کچه بیا امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې. دغه هیواد کې پرون د څه باندې 46000 نویو پیښو راپور ورکول شو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې سره په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 2.5 میلیونه کسانو ته ورسید چې له دې ډلې یې 1.9 لک ډیر کسان مړه شوي دي. د مړینې له اړخه هم امریکا او ورپسې برازیل لوړې شمیرې لري. کوویډ 19 تر اوسه نږدې 1.15 لک کسان په امریکا او څه باندې 1.2 لک کسان په برازیل کې مړه کړي دي. بل لور ته په جنوبي کوریا کې پرون د 344 نویو پیښو راپور ورکړل شو. دغه حالت ځایي اندېښنې جوړې کړي ځکه چې له مارچ میاشتې تر اوسه ورځنۍ پیښې دومره نوې ختلې. د جنوبي کوریا د روغتیا مرستیال وزیر ویلي دا ډیر جدي وضعیت دی. د جنوبي کوریا حکومت اوس د هغو کسانو څرک لګوي چې تیره اونۍ پلازمینه سیول کې سیاسي ټولیدنه کې ګډون کړی و. دوی وایي هغو موټر چلوونکو پسې هم ګرځي چې دغه کسان یې له ولایتونو ښار ته انتقال کړي و. دغه آسیایي هیواد کې تر اوسه د کورونا 1.6 لک پیښې ثبت شوي او 309 کسان ترې مړه شوي دي. د کورونا وبا له کبله اقتصادي ستونزې هم په ډېرېدو دي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه ورسره ډېره شوې او جرمني بیا ویلي هیواد یې اړ دی چې 2021 کال لپاره هم پور واخلي. له دې سره روسیه ویلي د کورونا د مخنیوي لپاره جوړ کړی واکسین یا سپوتنیک وی پر 40,000 کسانو آزمایي، سره له دې چې کارپوهان د دغه واکسین پر اغیز او ډاډه نه دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به هم 2000 سپوتنیک وی درمل ترلاسه کړي او خپل خلکو باندې به آزمایي. اوس مهال په نړۍ کې په دې هدف د یو شمېر نورو واکسینونو د جوړولو چارې هم روانې دي او پر نږدې 100 کلینیکي آزموینې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم دا تسوه 3 شمېرې له لارې مو راستولی دي. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي، د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوو چې هغه خنډونه لرې کړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې رامنځته شوي دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د اوربند نه بغیر د سولې خبرې به هسې نمایشي بڼه ولري، لومړی باید تاوتریخواله بنشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي، باید په جګړه کې شکیل اړخونه اوربند وکړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکي، د هلمند پوهنتون د محصلانو لپاره د مطالعې او تفریح پارک نشته، باید دولت ورته یو پارک جوړ کړي چې محصلین په خوښۍ پکې درسونه ووایي. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په مختلفو خبرونو کې خبرو اته سوه اتل شمیره په یاد لري. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 4:30 شوې. د دې سات لنډ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نشته. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په 4 ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. دا خبره د شاهین قلو اردو په اعلامیه کې نن راغلې ده. طالبانو د بدخشان د درواز په 2 ولسوالیو کې نجونې کانکور آزموینې ته نه دی پریښي. دا خبره د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمیع ابدیار ازادي راډیو ته وکړه. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. صدر اعظم فایز سراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته امر کړی چې اوربند وکړي او کال ته به هم ټاکنې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پیل ننګ وکړه. د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی کوما ته تللی، او یوې ایرانۍ میرمنې په کراچ ښار کې شپږ بچیان راوړي دي.
لا صفی الله ستانکزی مننه چې د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه واورول. د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې وړاندې د امریکا د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو په اړه. په امریکا کې د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د تیارو فصل باندې به غلبه وکوي. د چې د خپل ګوند د رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی چې د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو کې به ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
جو بایدن د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د منل کېدو په لومړنۍ وینا کې وویل که بریالی شي د پټکو د دیکتاتورانو سپکونکي ورځې به پای ته ورسوي. بایدن ویلي دای بل کورونا وایروس سره د مبارزه لپاره هم یو ملي ستراتیژي جوړ کړی. د ډیموکرات ګوند سګنۍ ملي کنګره د کورونا وبال کبل په آنلاین ډول جوړ شوې و. بایدن د دغه کنګرې په دریم ورځ خپل پلویانو ته وویل زه به داسې ولسمشر یم چې له خپلو متحدانو سره به درېږم، خپلو مخالفانو ته په ډاګه وایم چې د دیکتاتورانو د سرکښۍ ورځې پای ته رسیدلی. د بایدن د دغو خبرو اشاره هغو اخیستنو ته وه چې ګنې په ټاکنو کې سیال او اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاوده اړیکې لري. بایدن ویلي د کورونا ویروس په وړاندې د ډونالد ترامپ تګلاره له دغه وژونکي ویروس د امریکایانو په ژغورلو کې ناکامه شوې او د ده په خبره دا یو نبخونکی عمل دی. بایدن د امریکا د یووالي لپاره هم ټټر ووهه. هلته د پولیسو لخوا د یو تورپوستې له وژل کېدو وروسته د توکم پالنې ضد اعتراضونو دغه هیواد د توکمیزې ویشنې له ګواښ سره مخ کړی و. نوموړي ویلي که امریکایان باور پرې وکړي ښه والي ته به یې ملا وتړي او د روښنایۍ ملاتړی به پاتې شي نه د تیارو. د ډیموکرات ګوند د کنګرې له پای ته رسېدو وروسته اورلو به وشوه او اورګولۍ آسمان ته پورته شوې. دا د جو بایدن سیاسي ژوند کې یوه لویه بریا وه،
بایدن له دې وړاندې هم دوه ځلې ټاکنو ته درېدلی و. په کنګرا کې د کلیفورنیا سناتورې کمالا هاریس ویلي دا ځل و اویا کلن بایدن د خپل ګوند د تجربه لرونکو سیاستوالو لخوا سیالۍ ته درول شوی. د بایدن سیاسي سیال ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په آنلاین کنګرا کې د هغه ګوند رسمي نوماند اعلانېږي. ولسمشر ټرمپ د اګست په شلمه د خپل کمپاین یوې غونډې ته وویل چې جو بایدن یو سخت دریزه چپای دی او خبرداری ورکړ که بایدن بریالی شي د امریکایانو پر عوایدو به مالیه لوړه او په ښارونو کې به نارامۍ زیاتې شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ته ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونی ته هم اشاره غلاست وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستون زوباندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنه پکې جواب سي که وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تر دې د همدې نورستان پرستون زبان دی پاتی جو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړی ده چې تاسو پوښتنه جواب کړی دي. تر ویلند وقفه ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډيره زیاته مننه کوم چې مشتمو وخت راکې او د نورستان ولایت څخه زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته د لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګلایچې کړې ده غتر وورم بیا به تاسو جواب تراسو.
صحیح نورستان ولایت عمل صالح تاسو به پاتماسیما زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسوالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې ښکاله کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره د وسوالي امنیت تامین کړی. د ولی متاسفانه مونږ چې دی د شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد او فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمن چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم ترازو ولسوالیګانې دي، زموږ متاسفانه د هغه ساحو امنیت هم ډیر زیات دي. ننګونو سره مخامخ دي، عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزیږي، همدارنګه نور غله راکوزیږي، خلکو نه پیسې اخلي، اوالته حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت او محلي حکومت د دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملي اقدامات نه دي ترسره کړي. یو سلام علي احترام.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو آواز خو مو واورېدی. دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري، غواړم ستاسو جواب د دې دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور چې د واما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، دا د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کندیش برګمټال د اتې کالو را په دې خوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفینو لخوا مزدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم او د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې دا لار خلاص کړو. اما په خپله کاندیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته هستې پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي.
د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لاره د ورور کوم شکایت وکړه د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای، هوایي موږ د دواړه ورسوالۍ هم اکمالوو، هم خپل هغه دولتي اراکین انتقالوو. دا د کوم مشکلات د عمومي لارې کې مطرح کېږي. خوشبختانه چې نورستان ولایت په سطح هر چېرته که چېرې مشکل هم پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤولین ملکي او نظامي په ګډه سره د خپل هغه د قومي او محلي مشرانو سره د مشکل ته رسیدګي کړې ده. کوم ستونزه چې فرض مثال نورستان خواته کله کله اغېزه اچوي، هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلک او سندو ساحه دي، هغه د کنړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، موږ هماغه لحظه هماغه وخت سره د کنړ امنیتي او ملکي مشرانو سره ارتباط کوو. د هغوی کور هم ودانې چې تر اکثریت حده پورې د مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ذره فاصله اوږده، 1.3 کیلومتر فاصله ده د نورستان مرکز تر کنړ اسداباد پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کېږي. عین شکل د نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپله ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلات وي که نور سکتورو په برخه کې مشکلات که په عین زمان رسیدګي کړې ده. متاسفانه چې علیشنګ او الینګار د نورګرام او دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب او مندول خواته روان دي، په د علیشنګ او الینګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کتل کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري چې موږ مستقیما ور باندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راسو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه په ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسا چې مرکزی د ولسوالۍ لیسا ده چې اووه بابه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې کوم دی موږ ته پوره توجه ورسله.
بله فضی صاحب، د دې اوریدونکي ستونزه د ښوونځیو په اړه وه، که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایست، او په ځانګړي ډول لکه دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرستې سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په برخه کې معمولا لکه نور ولایاتو غوندې تر یو حده پورې متاسفانه چې په تېرو وختو کې اقدام نه ده سوی، هغه امکاناتونه په ښه توګه استفاده نه ده سوی. موږ نه یوازې د معارف په سطح، د صحت عامه په بخش کې، د روغتیا او د زراعت په بخش کې، د نورو سکتورو په بخش کې هم مشکلات لرو، بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو. خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسې تر اثر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول شوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسما تسلیم کړل، او هم 5 مکاتب د کار لاندې دي، یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي، هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقېږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقی. نو هدف په دې کې راځي چې د معارف د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي، موږ ان شاء الله مرا ورته تړلې ده، آهسته آهسته دیتا د پای ټکی کېدو او د معارف په برخه کې مشکلات ته رسیدګي کوو. او په ضمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو، چې د مرکزي دولت نه په کراتو مراتو موږ غوښتنه کړې تر څو چې په دې برخه کې موږ لپاره موږ سره استثنایي همکاري وکړي. مرکزي دولت هم سره دا تعهد سپارلې ده چې احتمالا په دې نږدې وختو کې یو داسې سنټر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډي ولایاتو نه مسلکی کسان را غواړي دلته د موږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچیو ته یا د ماشومانو ته مسلکي روزنه تعلیم ورکړي.
بله دست شون که پر اول موج دین نور شکایتون هم تلاس کردی، البته ده اسمسون و للاری دین نور شون که دخ شکایت کردی چی دوی تا میاشت میاشت و تنخواه یا ماشه نده ورکل سوی یا نورکول کیجی زند پکش را دی ده دی علت سده دقیقا که تاسو است دی پرتنیم جواب سی
زایر سی به داده ماشو پاره خود احتمال انسی دا شکایتونه به ځای د ریاست معارف په استقامت عزیزی بانک مکمل په افغانستان په ساده قرارداد تللی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې هو به هو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالیږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې د موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسوله لږ زر ځان سره مخامخ کېدله یا خدای نخواسته سوء استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سوء استفاده او ځان موضوع کاملا اوس رفع سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تللی ده د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معرف وبخشي د مسؤولین چې دي هغوی ته په وخت زمان معاشونه رسېدلی.
یعنی دوی ټوله دغه سیستم ته لاسرسی لري. بخښنه غواړم دا ټول ښوونکي